پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشې، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان د قادر جلالوف سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو لړ دلایلو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلې نېټې ځنډولي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم وو. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ته له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم وو. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت ډسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکه مرغه مرجوب له کمه لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي، چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي، چې په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
ښاغلی تاسل وایي چې په تیره نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیره شپه په مقر ولسوالۍ کې سوي ده. د هغه په خبره په وجل سو کې د قادس ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال هم شامل دی.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسوال مخالفین ټپیان دي.
د بدغیس د والی ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیره هم وژل سوی دی. د خبره په مقر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې اول تېره شپه وسلوالو د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د درقت ولسوال په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقت ولسوال ډګروال محمد عمر د ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سوی. د ولیو ویاند وی چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه د ولایت د ودانۍ څیرمه سوی ده. د دې پیښې مسؤلیت روسا چانه دی منلی. بلخوا د غزنی چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د غزنی ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سوي ده. د دې په خبره په وجل سو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې که پیښه واقعیت ولري عاملان به یې مجازات سي. اخو د کونړ په مرکز اسداباد کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله درې تنه مړ سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کور دیوالونه زاړه و چې تیره شپه په داسې حال کې ونړیدل چې د دې کور کورنۍ غړي بده وو. د شغلې دهقان په خبره په پیښه کې دوه ماشومان او د هغوی مور مړ سوي او درې نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیات مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. میرمن میرکل د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جرمني به د نړۍ د سختو مسایلو په اړه پر نړیوالو حل لارو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. انګلا میرکل په داسې وخت کې خپل د نوي کال پیغام تر ډیره په نړیوالو مسایلو متمرکز کړي چې ټاکل سوې ده. د 2019 میلادي کال د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنې سبا جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه کلنه دورې مشري پر غاړه واخلي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم لیک ورته ورته پیغام د امریکا ولسمشر ته تیر جمعه د یو نامعلوم چینل للارې رسول سوی دی. د ورسپاڼې په راپور کې دنه د واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې په دغه پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي دي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 48 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. د وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاسو خبري اژانس خبره کړې ویلي شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه.
دوستانو خبرونه ملاساده ی رادیو نو باوریدل سالی محمد سالی در توڑان دیکھلل داو نور خبرونه هر وقت زمک پوی پانا زادی رادیو ڈاٹ کام کی قتل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکی کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بل حل لار نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا د جوزا تر لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والی د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. د دې کمیټې له مرستیال فضل سبحان مصباح سره مرکام لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسي جرګې نن د افغانستان د 1409 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. د افغانستان د آزادو وبخیده افغان ولسمشر دویم رسیال وای سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قربانی نشي. پر دې سربیره به نور ریپورټونه ملرو. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د پروګرامونو څخه هم یو پروګرام راخلو لمقصر اوسي. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بل حل لار نشته. د دې کمیسون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا چې د انتخاباتو کمیسون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشۍ انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کوم مشکل نه لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له خپلې ټاکلې نیټې د حکومت دوام نامشروع بولي او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو کاندیدانو په زیان بولي. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د 15 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ملي یووالي حکومت دوام نامشروع بولي، خو د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي که په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. که امکان د دې وای چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وي نو ښه خبره وه چې قانون پلی شوی وي، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولای دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړه او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د 1.5 پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه وشي. د دغه کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړه یې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. خغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لازم ظرفیت نشټواله نامني د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د سب پس بهیر د رای ورکوونکو نوملیکنه او یو شمیر نور ستونزې په دغه ټاکنو کې د ځن لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په 19مه به د ولسمشر د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د غشن د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي. د ولسمشر اغنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت قانوني موده د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي والی د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
مدیل پر رای ور کړی ده یو رزم کې تیریږي نو د خلکو هغه اراده د په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډیر هیله مند نه چې دغه موضوع کې دقت وسی او جدي برخورد دوستو د خمای سرازی مخصوصا نمایندان ډیر په دې کې زیان نه ني.
د یادونه ده چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید ده. که څه هم ښاغلی غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ښاغلی غنی استازي له دغه کمیسون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
په ورته وخت کې لکه وامو چې ورېدل د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د 1290 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والی د حکومت دوام غیر قانوني او د ولسپسیان بولي. زما همکار محمد واصل وصال د دغه ټولنې له مرستیال فضل سبحان مسبا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې د قانون له مخې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والی د حکومت دوام څنګه دی؟
دی افغانستان دی اساسی قانون دی اشتیمه ماده فراخاص دی ولسمشر کاری دوره پای ته رسیدي دی جوزا په لومړی تاریخ باندې دا په داسې حال کې چې دی افغانستان دی اساسی قانون دی اشتیمه ماده فراخاص مستقل کمیسون دی انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمل قانون دی 110 ماده کې په نظر کې نیول شوی دا ټول سیستم مخکې قانون گذار بازی کړی دی. دا چې وسکا انتخابات په خپل میاد سره نه تر سره کیږي دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخابات د قانون صریح نقض ده او د ولسمشر شتون دی یو د شتم دی د جوزا د لومړي تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوی حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض قانون ده او په دې حکلا دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزبا سب دا چې د قانون لمخې د حکومت دوره د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیږي دلته کمیسون هم درې میاشتنه ځنډ اعلان کړی ده. بل اخره څه حل لاره کې دی شي اوس په دغه سی وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوي؟
اوس خو د سی حالات سره کمیسون را مخته شوی ده چې یعنی حقوقی لاره حل خو ورته شتون نه لري. ولی مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دیتا درناوی وکړي عملی کړي د دې ترڅنګ دغه لړۍ یو ځل و ارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او کدا ده چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او کدی هر خوا. په دې معنا کچیرته ستونزې په دې کې وسی چې کمیسون لخوا رامنځته شوي وسی نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شو دا یعنی دا د پلیشي د کتیر انتخابات ولسی جرګې ستونزمن ولا اوس کله دی وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربیره پر دې چې نقض قانون ده د دې ارتیا لري چې دا مثلا یعنی و ارزول شي او د دې ترڅنګ خلکو ته داډ ورکړل شي چې گویا دوی پر اتلونکو کې کولای شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مختبوزی.
د ولسمشیزو ټاکنو زند او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولست رسیږي ځکه ولست اساسي قانون په تلورم مالی پر اساس اصلي واکداران د دې ملي حاکمیت د ملي ارادې دي دا ولست مشر تر رسیږي نړیوال ټولنې تر رسیږي یان دا په ټوله کې په ملي او نړیوال کچه به اعتماد رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره یعنی دا څه تاسو فکر وکړئ چې دی او د شرم د جوازان را پدی خو موږ په دې او مشروع ولسمشر او حکومت چفتنی او سربېره پر دې چې په اوسنی حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دی هغه چې اساسي قانون ویلی اسی ولسمشر موږ نه لرو ولې یو نسبی مشروعیت وو خو دا غو نسبی مشروعیت هم له منځه دی
دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمرستيال خغلی مسبا سرمو د ازادي رادیو مرکه واوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم رازو څو اقتصادي خبرونو ته اجمل تور باندې دروري
د لغمان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولان وایي سکه د غوالایت د ترکاریو او سبزیو حاصلات زیات شوې دي د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي رادیو ته ویل چې روان کال د غوالایت په وزره او شل هکتار ازمکه ترکاری کرل شوې و چې تر اوسه یې حاصلات 15000 میټریک ټن او تر رسیدلې دي خاغلی خوشحال ویل چې په دې کې بادرنګ تور بانجان بامیا رومیان ګلپی کدو پیاز کچالو کاهو سپینه مولای مرچ او شلغم شامل دي د معلوماتو لمخه د دغه ولایت څخه هر ورځ په لږونه موټر سبزی او ترکاری کابل او نور ولایتونو ته انتقالیږي او د یاد ولایت کروندګر لدی درکه خ آیت ترلاسه کوي د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په تورخم کې شته ستونزو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي د دغه خونی عامل رئیس شمس الحق مجاهد وای درې میاشتې کې چې په تورخم کې له 2000 زیات کنټینرونه ولاړ دي چې په دې کې 1500 د سکرو د ډبرو دي موړې وای دا چاره په کراچۍ کې د کنټینرونو د بایو د وړوالي لامل ګرځیدلې او په ورځنی ډول افغان سوداګرو ته په لږونه زره افغانۍ تاوان رسیږي د حکومت غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزه په خانه ده نو ځکه افغان سوداګر ورته اندېښمن دي او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1140 افغانۍ یو 50 کیلوي بوري بورا 1140 افغانۍ یو درې نیمنۍ بوجه وریجه 2000 افغانۍ او د کابل په شاهزاده سرای کې د بارنۍ اثر په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پولای وای یورو 50 افغانۍ او 10 پولای یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او شل پولای زر ایرانی تومنه و افغانۍ او 50 پولای او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زل بیا مو هر کله کو اقتصادي خبرونه مو اوریدل اجمل تورمان درته وړاندې کړل اوس هم رازو یو نړیواله مسله ده د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبري اعلان او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو د فدراسیون په خپل کلنی ریپورت کې پرون خبر شو ویل چې په 2013 کال کې خبري اعلان ته زیات مرګ ژوبله افغانستان کې وختي فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی د اوس سره سټډیو کې د فریبا جانې لوبړی خو سټډیو ته ستړي مشي په دې ریپورت کې د وژل شو خبري اعلان شمیر څومره یاد شوه
مننه نن سب تاسو ته سلام په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدافي وژنو به می چاودونو او جګړو کې څلور نوې ژورنالستانو درسنیو کارکونکو وژل شوی دی د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز په بروکسل کې دی په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوی خبري اعلان او درسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه وو مخکې هم یادونه وسو چې په دې راپور کې د افغانستان د وژل شوی خبري اعلان او درسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یا څوی چې شمیر شپاره ستنه دی. دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شوی او لاغه وخت د خبريالانو د مرګ جوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2014 کال کې ثبت کړی و چې د 155 کسانو وژل پکې ثبت شوی و. په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی دی چې یو لستنه او بیا تر هغه وروسته سوریه د چې اته تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو پکې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم کتار کې دی چې د وژل شوی خبريالانو شمیر 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشوکچی وژنه یاد شوی دی چې نوموړی واشنگتن پوسټ ته کار کوي او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو.
دا فدراسیون د خبريالانو د پنخه کېدو په اړه څه نظر لري او څه دلیل څه دی؟
د خبريالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې خبري لاند لدې کبل په نشه کېږي چې هغه د پیښو شاهدان وي او د همدې کار نتیجه چې په یوه وخت کې یو یا یو ډله خبري لاند وشل کېږي دا د چې په غوږ کې تر ډیره خود سانسوري لیدل کېږي. دغه فدراسیون مشر وايي تر ټولو حیرانون کې خبره دا ده چې د هر لسو خبري لاند څخه د 9 تنو د وژل قضيه به مجازات پاته سوي ده. د خبري لاند د خوندیتوب کمیټې هم ویلي دي چې پروان میلادي کال کې د وژلسو خبريالانو نیمایي برخه په قصدي ډول په نشه سوي دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو فریباز ظاهر و چې د خبريالانو د مرګ جوبلې البته په ټوله نړۍ کې د خبريالانو د مرګ جوبلې په اړه د ژورنالیسانو د نړیوال فدراسیون ورسته ریپورت شو زیات سره شریک کړل. مننه ترې کوو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان زموږه غلازادي راډیو نوري وسم مخکې لدین چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د 1409 هجری لمریز کال د بودیجی د تصویب کېدو په اړه ووري. راځي چې دا ووري چې د کابل چاپ دین ورسې ورسپانو چلی کلی اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د غنو نورو مطالبه تر څنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او د غشان د ولسمشری د انتخاباتو د ځان پاړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړی دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي طالبان هغه ډله نه ده چې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه خبري وکړي. ورسپانې لیکي دغه ډله له یو خوا په شدت سره د بهرنیو له دې ډلې د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې ده او له بل پلوه د احساسوي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی په ګټه تمام شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د دې کار دلیل طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایانو په پروګرامونو کې بدلونونه دي چې دوی ته په یو ډول په جګړه کې د برتري احساس ورکړي او اوس دوی نه غواړي چې د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې وکړي. د سرمخلي لیکوالي کې ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په سعودي عربستان کې جوړ شي، خو طالبانو رسنیو ته ویلي چې بیا هم د افغان حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره خبري نه کوي. ورسپانې په آخري تحلیل کې لیکلي طالبانو سره د سولې خبرو ته باید هیلمن ونه وسو او د غډله باید وځپل شي. هوا دولتي ورسپانې هم په خپل سره مقاله کې د همدې موضوع په اړه لیکلي دي. هوا دی کی لبد مرغه طالبانو بیا هم په جده کې د سولې د خبرو لپاره په پلان شوی غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکشي پلاوي سره له لیدنې انکار کړی دی. په سر مخالف راغلي سولې اسلامي او د افغانانو روا غوښتنه ده او لدی غوښتنې انکار د طالب حیثیت او دریز نور هم تر پختنې لاندې راولي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د ولسمشری د انتخاباتو د ځن پاړه لیکلي دي. ورسپانې لیکي د ټاکنو کمیسیون هغه څه ومنل چې حکومت یې غوښتنه کوله او د ولسمشری ټاکنې درې میاشتې وځنډولې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د نوې پریکړې لمخې به د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې د ولسوالیو او ولایتي شورا او ولسمشری انتخابات په یو ورځ یعنی د سرطان د میاشتې په 9 نیټه تر سره شي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا پریکړه د قانون خلاف ده چې ګڼې ستونزې را پیدا کولای شي. د اضافه کوي چې د ټاکنو کمیسیون پورا د ارګ په کنټرول کې دی او لداسي یو کمیسیون څخه د خپلواکو او قانوني پریکړو تمه نشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دا پریکړه نه د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو غوښتنه وه او نه هم د کمیسیون، بلکې د ورځپاڼې په باور دا د ارګ پریکړه وه او پر کمیسیون یې ومنله.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم کابل ته ځو. ولسی جرګې نن د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د غونډې ته ورغلی وو. همدا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مشي، البته غرمه دې په خیر، دغلته خو به غرمۍ نو. دا راته ووایا چې د ولسی جرګې د تصویب غونډه، دا د بودیجې د تصویب غونډه څنګه تیره شوه او بودیجه بالاخره تصویب شو کنه؟
سلام، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي جلسه کې د رایو په اکثریت سره د 1400 لمریز کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې ده، 215 میلیارد یادی او 1320 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. که څه هم د بودیجې له تصویب وړاندې د وکیلانو ترمنځ یو شمېر ناندرۍ موجودې وي او دوی د بودیجې په ناندولۍ په اړه شکایت کاوه، ویلي چې د ولایتونو برخه پکې په سمه توګه نه ده نیول شوې، یعنی ناندولۍ پکې شوې ده، عدالت پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو بل اخره رایه چونه تر سره شوه چې د رایو په اکثریت باندې دغه بودیجه نن ومنل شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي جلسه کې ویل
بودیجه ملي سال مالی 1398 جمن مبلغ 3492.475 میلیارد افغانی بوده. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. با پنج کارت سرخ جناب رئیس، با استثنای هفت کارت سرخ با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
وړاندې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمیر وکیلان شاید د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې ونه غواړي چې د بودیجې سند تصویب کړي او دوی به هڅه وکړي چې د بودیجې د نه تصویب د لارې نه په حکومت باندې فشارونه وارد کړي. خو نن دغه څو نه لیدل شول، بلاخره د بودیجې تصویب شو. ویل کېږي داسې چې د راپورونو په اساس چې په دې بودیجه کې 1% امنیتي برخې، 14% د پوهنې برخې ته، 14% کرنې او مالداري او 9% نور د او پراختیا ته ځانګړې شوې ده. بلانس
ډیر زیاته مننه کو اکرام صاحب. قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام او چې له کابل د ولسی جرګې له خوا د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب په اړه ریپورت راکو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
د افغان ولسمشر دویم رسیل وای سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره رواني هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوې، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تیر له سره وړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نوي او یا تیرو له سره وړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
حکومت و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلای کوي. خو په دې پوهیږو چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهم لاسته راوړنې درلوده چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې درې لاس واخلو، چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده. نو په دې اساس کچېره بیان ازادي نیوي بنسټیز سولې به هم رانش.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون درې کال مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو. خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه نور کمیسون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو له ډلې چې د ګمارنې کمیټې له لوري د کمیسون غړیتوب ته معرفي شوي وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عین الدین بهادوري او زهرا موسوي د 15 کلونو لپاره، حمد الله ارباب، نجیبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون یوې غړي نجیبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپله خوښه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده. هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ییزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکي همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځنیو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له فریبا ظاهر نه